ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2018 کال د نومبر 12 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې دي 9 او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول سر ټکي،
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مشاور یا صلاحکار شہزاد اکبر مطبوعاتو ته ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې نږدې 700 اربا یا بلین روپۍ بهر هیوادونو ته په غیر قانونه توګه لیږل شوي دي. نوموړي ویلي دي په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیه نږدې 15.3 اربا ډالر ته رسیږي.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په دوو بیلابیلو قانوني مسودو کې وړاندیز کړی دی چې بهر هیوادونو سره لوزنامې دی لاول پارلیمان ته وړاندې کړی شي، او دا چې بهر ته د تګ نه د چا د منی کولو دپاره دی حکومت پارلیمان ته علتونه په ګوته کړي.
او نن به په دې خبري خپرونه کې د ماسکو په غونډه او یو شمېر نورو خبرونو تاسو خبرو، او دا به هم درته وایي چې عوامي نیشنل ګوند نن خپل دوه مهم غړي افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند د غړیتوب ځنډولو اعلان کړی دی.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
ماسکو غونډه په چاینا پاکستان ترمنځ د کروندې لوزنامی او په بلوچستان کې د پولیو نه واخله تر په فاټه کې د صحت په مسلو به خبرې کوو. دا خبری خپرونه تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې نیخ بنې وګورئ، زموږ ویب سایټ www.voaudio باندې هم دا خبرونه تاسو کتای شئ. اوس موضوع د ورځې مهم خبر پلو تا چې په اروپا کې یا په یورپ کې چې په امریکای کله منځمهاله یا د منځ مودي انتخاباتو شون د غیر سو د امریکای سره تعلقات څنګه تلګي، په خاص توګه د امریکا د نړیوالو سره تجارتي اړیکې او د ناټو او په دنیا کې د رواني جګړې کې د امریکا سره د بلګتیا په سر باندې زموږ خبريال عدنان رشید پیو رپورټ تر کړی دی.
د اروپایي هیوادونو په سر خارونو کې بحث روان دی چې آیا صدر ترامپ په دویم ځل د امریکا صدراتي انتخابات وګټي او کنه. په اروپا کې د زیاتره سیړونکو د خیال وو چې صدر ترامپ نشي کولای چې په دویم ځل د امریکا صدر منتخب شي، خو تیره اونۍ د امریکا منځمهاله انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی، چې ورسره سم اروپایي سیړونکو امکان څرګند کړی چې کېدای شي صدر ترامپ په کال 2020 کې صدارتي انتخابات وګټي. دغه سره سم اروپایي هیوادونو چارواکو دریس خپل کړی چې موږ 2 کاله انتظار نشو کولای چې د امریکا سره خپل زوړ تعلقات بحال کړو، خو وایي موږ له اوس خپله تګلار به ټاکل وي، او په خاصه توګه کله چې واشنگټن کې هغه مشران ناست وي کوم چې د خارجه پالیسۍ او خپلو روایتي ملګرو هیوادونو پروا نه کوي. خو تر اوسه اروپایي هیوادونه په دې نه دي سلا شوي چې کومه تګلار خپل کړي. د اروپا لپاره تګلاره جوړونکي په دوه برخو کې تقسیم شوي. یو سوچ دا دی چې موږ دې د امریکا سره خپل تعلقات ښه کولو کوشش وکړو، خو بل سوچ دا دی چې صدر ترامپ هغه کوششونه ناکامه کړي او اوس په کار ده چې سمدستي د اروپایي هیوادونو د مفادو لپاره نوې تګلاره جوړه کړل شي. دغه بحثونه د هغه وخت نه شروع شوي کله چې صدر ترامپ په وایټ هاوس کې 100 میاشتې شوي وي، او اروپایي مشرانو به ویل چې صدر ترامپ د پخوانی امریکایي صدرانو په پرتله سفارتي تعلقاتو په اړه مختلف سوچ لري. تیره اونۍ امریکا کې شوي منځمهاله انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند د سینیټ اکثریت ترلاسه کړی دی، خو د استازو شورا یا هاوس اف ریپبلیکن کې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی، او ځینې څېړونکي خوشبینه دي چې د استازو شورا به صدر ترامپ خارجه پالیسي بدلولو باندې مجبور کړي، او دغه به د ملګرو هیوادونو د سوچ سره سم وي. ځینې څېړونکي په سینیټ کې د ریپبلیکن کامیابی د سور سیلاب په نامه یادوي، او د هغوی په خیال راتلونکي 2 کاله کې به صدر ترامپ سره کار کول نور هم ګران شي. یاد دی وي چې تیر 2 کاله کې صدر ترامپ خارجه پالیسۍ کې لوی بدلون راوستلی دی. صدر ټرمپ د نړیوال چاپیریال لوزنامې نه وتلې، د ایران سره د اټومي لوزنامه ختم کړي او په اروپایي هیوادونو باندې سختې نیوکې کوي چې ناټو ته خپله مناسب برخه نه ورکوي. جرمن بوندستاخ کې د خارجه کمیټې مشر نربرت روجن وای خارجه معاملاتو کې صدر ټرمپ خپل صدارتي اختیار یا اگزیکټیو پاور استعمالولی شي، او تیره اونۍ د استازو شورا د ډیموکراتیک واک لاندې راتلو وروسته صدر ټرمپ به په نور قهر سره د دغه قانون استعمال کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو ملاتړو همدردی ترلاسه کړي، کوم چې د کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې به د صدر ټرمپ لپاره ګټور وي.
یعنی په 2020 کې به نومبر په میاشت کې د امریکې صدارتي انتخابات کیږي. د امریکا موجوده صدر د ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونلډ ټرمپ لپاره 2020 انتخابات څومره لوی چیلنج ثابتې دی شي چې په دې تیرو دوو کالو کې د هغه کارکردګي سپاتې شوې ده او د پالیسیانو د لاسه کمی اندېښنې یا یرې په نړۍ کې په امریکا کې دننه پیدا شوې دي. په دې حواله سره به خبرې کوو زموږ همکار څېړنکار پیروز خان موږ سره د ویډیو لینک تلارې ملګری دی د هغوی سره. په خیر راغلی پیروز خان.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
2020 انتخابات تسخکاری چې رالنډیږي رو پر رو، دوه کاله تیر شو، دوه کاله ورته پاتې دي، خو کمی پالیسیانی چې د صدر ټرمپ په دې تیرو دوه کالو کې ولیدلې شوې، بیا د میډ ټرم انتخاباتو چې کمی نتیجې راووتې، تاسو څنګه 2020 کې څه چیلنجونه مخې ته راتلی شي د صدر ډونلډ ټرمپ لپاره چې بیا نه منتخب شي؟
نو د امریکا خو تقریبا د سری روایت پاتې شوې دي چې یو هاوس یا یو دغه چې دی د چیرکم شریک پارلمان وي، د دې یو برخه د یو ګوند اکثریت وي او د بل بیا د بل ګوند. نو دغه خو د امریکا د جمهوریت یو روایت په وای چې دغه شانتي دی. البته دیزل چوز د میډ ټرم الیکشن ته دی وي، د مزمحاله الیکشن ورته انتخابات وای. نو په دې کې چې کوم د سینټ خو د ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند دی، خو د ډیموکریټس چې کوم دي هغه د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا کانګرسمن چې دي هغه اکثریت دی. په قانون سازی کې به وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ ته د هغه ګوند ته داسې ګڼل کېږي چې او مشکله به وتی، خو خبره داره چې قانون سازی پسې کېږي د څه شي دپاره قانون سازي ته پکارېږي دغه مسله سي هغه به د وخت سره کتل شي. خارجه تګلاره باندې د بهر د هیوادونو چې کومې اندېښنې دي، بیا په خصوصي توګه چې د امریکا کم پلویان دوستان دي لکه د یورپین یونین یا د ناټو د اتحاد، د هغې سره په شروع کې ستونزه راپورته شوې وي د ناټو په چلولو باندې، د هغې په فنډنګ باندې. خو داسې ښکاري چې هغه هم څه دومره غټه مسله نه ده جوړه شوې چې ګندې هغه دغه اتحاد وجود ته خطر پېښ کړي. بلې بیا دا چې امریکا یو لوی ملک دی، لوی اقتصاد لري او ډېر لوی جنگي قوت دی. صدر ټرمپ په خپل رغزان په باره کې وایي چې زه ان پرډکټیبل یم، یعنی دا کوم ټکه چې په انګریزي کې ځان ته پرېږي کنه زما هیڅ پته نه لګي. نو دا خبره ده چې صدر ډونلډ ټرمپ خارجه تګلاره کې د چا په اړه باندې، د ایران په اړه باندې دغه دریض واخستو او دغه معاهدې نه وته، د ناټو سره خپل په دغه اتحادیه باندې چې کومه خبره کړې وه هغه خپل وکړه. دغه شانتي د صدر ډونلډ ټرمپ د پالیسیانو نه امریکا ته کو ګوري، تر اوسه امریکا ته کوم د نقصان خبره خوته چې نه پرې امریکا ته وی نه درغلی. البته خلک دا وای اقتصاد په خکېدو دی، دغه د اقتصاد پوها ویناګانې دي دغه. نو تر څو پورې چې د را روان انتخابونو تعلق دی، د روان دوه کال چې نور کم دي، دا به هم د صدر ډونلډ ټرمپ په مقبولیت یا دغه په مقبولیت کې د کمی د پاره بدایه ولاره جوړی.
په امریکا کې دننه د مډ ټرم یا د منځنۍ مودې چې کوم د انتخاباتو شونو دي ته هم یو پیمانه په نظر باندې کتل کیږي. چې کله دا انتخابات کېده نو نه یوازې په امریکا کې د نن خلک ډیر زیات د نتیجو په انتظارو بلکې په نړۍ کې هم د سیولې د لښول چې نور عالمی ملکونه یورپی ملکونه خصوصا ډیر زیات دي ته په انتظارو چې سن نتیجې به راخیږي. آی ریپبلیکنز په خپل اکثریت برقرار وساتي او کنه که په دې د میټم انتخاباتو یا په دې الیکشن په تناظر کې وګورئ نو تاسو ته څه ښکاري چې 2000 انتخابات به آیا د ریپبلیکنز د پاره دومره یو دې انتخاباتو نه بنیاد کې خو دې شو چې هغه به بیا دغه شانتي کامیابی یا ګټه ترلاسه کړي او کنه؟
دغه څه خو مخکې شوې دي چې صدر په اختیار کې وی او دغه غوند دغه شانتي د هاوس د چکم منځمهاله انتخابونه وته دی وای د بل غوند وګټي دغه په پړم بيزل نه دي شوی. بیا در چې د چکم دوه کال تر اوسه پورې د صدر ډونالد ترامپ صدارت دغه پالیسیانی روان دوه نور کال پاغي کې کم قدمونه کم ګامونه اخلي ځکه د صدر ډونالد ترامپ د امریکایانو لپاره چکم چغه ده هغه وی شي امریکا به بیا یو مضبوط او یو گریټ هغه چې وتوي اب جوړو یو ملک نو هغه د پاره به د داسې س پالیسی ولري چې او هغه کور په کور د امریکایي ته دا خبره ور ورسیږي چې او څنګه ډونالد ترامپ ویل چې موږ د امریکا یو ځل بیا لوی هیواد به ثابتول غواړو چې هغه څه دي اقتصاد اقتصاد چونکې د پخپل هم یو غدي یو مالدار سړی دی خپل ذاتی تجربه هم ده نو د امریکا د نن خلکو ته دومره سستون زنشته سیوا دي نه چې اقتصادي خکی اوقات کار خشي د خلکو هغه چې دی هغه سیوا کی ویجز یو ته وي ایکوالټی چې یو شانواله اپ کراولي او البته د انتخابونو چې کوم تعلق ته نو امکان دا شته ځکه چې د یورپین یونین د دوستانو دغه چې کوم پلویان دي د هغوی د خبرنوم دانه کیږي چې امکان دا شته په امریکا کې اکثر چې کوم ګوند په اقتدار کې وي هغه په دویم ځل هم په اقتدار کې راځي. ډیر کم دي شوی چې نه دی راغلي خو اکثر دي شوی دي راځي نو دا امکان ضرور شته چې دا انکمبنسي چې وته وای دا هم یو فائدہ ورته ورسوي.
ډیر مننه پیروز خان صاحب.
پاکستان د نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان د په واک راتګ نمخ کې به هغه ویل چې په پاکستان کې د د واک راتلو سره به د معاشي نظام وزه چې د رسم شي او دی به کله هم د نورو هیوادونو نه نخو خیرات او نخو قرض غواړي. دا هغه لبزونه وو خو دا غیر استوس په مدواتو کې راځي چې عمران خان د خپل دوست هیوادونو څخه کومکونه او د نړیوالو څخه قرضې غواړي او وجه دا ده چې په پاکستان کې معاشي کچا یا ماشی وزه چې دا د قابونه بار شوې ده. د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې عمران خان کوشش کوي چې د خوس د هیواد وزه چې دا هغه سمشي او بډې رشوتونه یا په غیر قانونه توګه باندې د پیسو تګ راتګ چي دي دې مخونه ول شي. هم نن د عمران خان د یو صلاحکار ویلي دي چې په پاکستان کې نږدې 700 بلین بهر هیوادونو ته بغیر قانون توګه لګل شوې دي. دا پیسې چا څنګه او کله لګلې دي او د تفصیل سره پیر زبر شاه پیر ولادت شاه د اسلام آباد څخه تفصیل راغی.
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ملک نه لوټل شوې پیسې واپس سرکاري خزانه ته د روړو پخلی کوي او په دې ترس کې د مرکزی بانک او د مسؤلیتو مرکزی ادارې او اسټ ریکوري یونټ یا سانګې باندې ګډ حکومتي ادارو په شریکه حل ځلې هم دوام لري او دغه حکومتي ادارو تر دې د مکلونو په اړه نن په اسلام آباد کې مهم حکومتي واکدارانو یو خبری بریفینګ ته وینا کړې ده او په دې موقع د وزیر اعظم صلاحکار شهزاد اکبر د پاکستان څخه بهرني وادونو ته بغیر قانوني ډول لګل شوی 200 اربو روپو د معلومولو دعوا کړی ده.
5.3 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے, اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے, وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں. تو یہ 5.3 ارب ڈالر کی فگر اس وقت تک ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں.
دے وائی چی پنزا شاریہ درے ارب ڈالر چی پاکستانی رقم کی تر او سو ارب روپے جوڑی گی دا پاکستان سخ غیر قانونی ڈول بہرنی ہے وادن تلی گلی شوی او دا چی حکومت تا دا سے شواہد پلا سرغلی چی پتیر اللہ سکالو کی آواز پا اماراتو کی پاکستانی وگڑو پنزل لس ارب ڈالر و مالیت جیدادو ناغستی دی سرگند دیوی چی دا غتیر لس کال پاکستان کی دا مسلم لیگ نواز او دا پیپلز گن دا واکمن دورو نو او شہزاد اکبر ویلی چی دغه تفصیلات دوی تا امارات تو برطانیه یا لسنور و حیوادونو نا ترلاسه شوی دی او دا زیاد اکڑی چی دا پاکستان سخه بحرانی حیوادونو تا پغیر ڈول پیسی لیگلو لپار دا 500,000 پاکستانی وگلو جالی اکاونٹو نا کارولی شوی دی دا وزیر اعظم سلاکار ویلی چی حکومت بڈیر زر دا آغی تنانو پزد کاروائی کوی چا چی دا ملک دنن یا پاکستان نا بحر پپٹ جیدادو ناغستی دی خود دا هم منلی چی پدا سی کولو کی لاؤس هم حکومت دا زن ستنزو سر مخ دی مطبوعاتی بریفنگ تا وینا کی حکومتی واکدارانو دا دعوی هم کړی چې کله دوی د اعتصاب خبره کوي نو د مخالف ګوندونو د سیاست مدارانو رنگونه زیړ شي سرګند دی وی چې سترې محکمې غیر قانوني ډول پیسې لیګلو په قضیه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په ضد د پلټنو لپاره استخباراتي ادارو چارواکو باندې ګډه یو کمیټه ټاکلې ده او دغه سیر د اعتصاب ملي ادارې سرکاري خزانه کې د غبن په تور د مسلم لیگ نواز ګوند صدر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف گرفتار کړی دی مخالف ګوندونو د حکومت لخوا د اعتصاب نعرے او دعوے جالی بلی او دوی تور لگوی چې د اعتصاب ملی ادارہ او حکومت د مخالف سیاست مدارانو په ضد د انتقامی کاروایو لپاره رایوزه شوی دی او د حکومتی واکدارانو نننه داوو ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګون یو مرکزی لیډر محمد زبیر صدا سے ویلی
اگر عمران خان کی خود بہن اپنی بہن وہ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ان کے فلیٹس بھی ہیں دبئی میں اور ڈکلیئر بھی نہیں کیے ہیں تو پھر ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے علیم خان جو ای او بی آئی کے کیس میں خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کروڑوں روپے کا غبن وہ سینئر منسٹر ہیں
دے دعوی کوي چې د وزیر اعظم عمران خان خور علیما خان په اماراتو کې د جیداد لرلو د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر علیم خان سرکاري خزانه کې د غبن اعتراف کړی دی خو د محمد زبیر په خبره عمران خان ته بډو رشوتونو کې ککړ گیر چاپیره خپل خلک نخکاري او په خپلو مخالفینو پسې راغستې ده بل خوا سترې محکمې د اسلام آباد های کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا ځنډولو په ضد د اعتصاب ملي ادارې اپیل د اورېدنې لپاره منظور کړی دی پاکستان حکومت لخوا 200 ارب روپے د هیواد څخه غیر قانوني توګه بهر تلو دا داوه په یودا سه محل مخه تراغلي چې پرستو کې اف اے ٹی ایف یو ټیم د پاکستان سفر کړیو دغه نړیواله اداره د روپو په غیر قانوني او ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لري او په دغه سفر کې د ادارې چارواکو پاکستان ته د تور نومړ نه بچ کېدو لپاره یو شمېر اصلاحاتو د عملی کولو سپارښتنه ورکړې دي او د دې لپاره د پاکستان حکومت تر راتلونکي کال ستمبر میاشتې پورې مهلت ورکڑے دے
پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری پرون خبره کړې وه ختم نبوت کانفرنس په موقع باندې چې په پاکستان کې خلک مذهب خصوصا مفاد پرست ډلې د خپلو ذاتی او د ډلیزو ګټو د پاره استعمالوي او په لدا چې نظریاتي جنگ دغه مفاد پرستو ډلو لخوا په پاکستان کې شروع کړی شوی دی د دې خبریال احسان محمد خان دغه خبرې په حواله سره یا د فواد چودھری د دې وینا په حواله سره د سیرنکارانو سره خبرې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
سیرنکاران وای دغه مذهبي یا مسلکی بیانی او نظریې په اساس د هیواد دننه موجود ډلې د پاکستان د جوړېدو سره سم ښکاره شولې چې وروستو د ریاست لخوا خپلې هغه ذمہواریاں نه دي تر سره شوي کوم چې ضروری وي او هم په دغه فکر یا نظریې کې ویشلې ډلې دومره خوري شوې چې هر څنګه د دلیل په ځای د تشدد لار خپل کړه چې د دې سره په هیواد کې د مسلک یا بیانی دغه جګړې خپلې زیلې نورې هم جوړې کړلې پروفیسر خادم حسین وای دغه ډول بیانی خورولو د پاره روان فعالیتونه په ښکارا لیدې شوې چې اولس او هیواد ته زیان رسولې
پاکستان بذات خود یا هر یو ریاست کې هغه یو نظریه خپل کړي او هغه نظریه په خپلولو کې یا د نریټیو په جوړولو کې یا په خپلولو کې حریف شي پاتې شي نو ظاهره خبره ده چې دی هغه سیاسی اقتدار ته رسیدو د پاره ګوندونه خلق طبقي ولستونه قانونه په ریاست کې اوسېدونکي هغه ترمنځ یو قسمه مقابله شروع شي د نظریو او د هغه نظریو یا د بیانیو دغه مقابله د تقسیم د تقسیم ښکار کیږي. نو دې کې ټول نه مهم رول ریاست کې هغه ریاست په حیث یو فکر خپل کړي، یو نظریه خپل کړه، یو مذهبي یو نظریه تصور کړه.
د پاکستان د ننه چې د مسلکي بیانیې یا نظریې خورونکو لخوا نه یوازې د لیک وینا او تبلیغاتو عمل لیده کیږي، بلکې زیاتره د تشدد د لارې خپلې بیانیې ورته پلو فعالیتونه هم په څرګنده لیدل شوي دي، چې د دې سره په هیواد کې د دلیل د لارې خپل فکر او نظریې خورونکو زور په کمېدو لیده شوی. تاریخ پوه او سیړنکار پروفیسر فضل رحیم مروت وایي د ریاست لخوا دا ډول ډلو په لوري د نرمۍ سلوک دغه عمل ته نور هم وده ورکړي، چې په نتیجه کې دا وخت د هیواد دننه د بیانې په اساس ویشلې ډلو کې نور هم زیاتوالی لیدل شوی.
خبر نه ده، خبر ده چې یو شی ته په خپله تربیه کړی، لکه اوس مثال د مارانو او د لړمانو پنډوره دې راخیستې ده، هغه تربیت دې وکړو، هغه ماران چې کوم دي بیا په مارانو مړولو لپاره ته بیا دغه کې لکه څنګه بې سوادي او سواد فرق لري، بے تعلیمی او تعلیم فرق لري، دغه شانت دغه فهم فرق لري، چې مطلب دا آیا تشدد او عدم تشدد، آیا تشدد پاره څه کومه تاګلاره تا اختیار کلا او کوم تشدد په لاره باندې دا شی ته مختبو تل واړې خپل نظریه په خلکو باندې تپل، دا هم په خپل باندې کوم اسې خو پابندې نشته، په تقریبا پابندې نشته، رښتیا خبره ده، په خوږه خبره پابندې نشته، دا خبره کمزلو په ځای باندې سړی په بل طریقه کولای شي، خو کتا سره دلیل وي.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې چې د لومړی ورځی د بیانې یا نظریه په اساس جوړې دغه ډلې ځان ځان له په انتخابي یا سیاسي عمل کې برخه اخلي او په واکمنۍ کې راغلي ګوندونه اکثره هم د دا ډول مذهبي یا مسلکي بیانې خپلونکو د تشدد نه ډک احتجاجونو د لارې په فشار کې لیدل کیږي. یاد دی وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودری 13 ورځ په خپل یو وینا کې ویلي پاکستان دا وخت د سیاسي کړکېچ سره نه دی مخ، بلکې کوم کړکېچ لیدل کیږي نو هغه په هیواد کې روان د بیانې یا نظریه کړکېچ دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
په تیرو ورځو کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب د کونسل خانې دننه د سعودي شاهي حکومت نه د مرور صحافي د جمال خاشقجي د ناتر سره قتل د منلو ورستو د سعودي عرب د شاهي حکمرانانو خلاف په عالمی سطح سخت کرکه او نفرت خور شوې ده. خو سعودي شاهي حکمرانانو د دې نفرت خصوصا په اسلامي نړۍ کې د مخنیوي لپاره مکه او مدینه کې د مسلمانانو د مقدسو ځایونو د خدمتګارو خپل حیثیت نه ناجایزه فائده اوچتول شروع کړی دي. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کالیفورنیا یونیورسيټي کې د قانون د استاد د خالد ام ابو الفضل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د سعودي عرب شاهي حکومت د مکی ناجایزه استعمال کړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب شاهي حکمرانان په اسلامي ملکونو کې د مسلمانانو په زړونو کې ځان لا د قدر عزت او د مینې پیدا کولو د پاره دوی تخپل ځانونه د خادمی حرمین شریفین یعنی په مکه کې د بیت الله شریف او په مدینه کې د مسجد نبوي د خدمتګارو په حیثیت پیش کړي. یوازې دانا بلکې د دې دواړو هرمونو امامان په خپل حق کې په خطبو ورکول هم استعمالی. د خادمی هرمین شریفین دا اعزاز د پخوانو بادشاهانو په شان د سعودي عرب موجوده بادشاه سلمان ته هم حاصل دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د جمال خاشقجي د شاهي حکمرانانو د لاسا د قتلې دو وروستو اسلامي نړۍ کې د خپلې بدنامۍ د مخنیوي دپاره سعودي شاهي حکومت مکه کې د بیت الله امام شیخ عبدالرحمن السدیس ته د جمعې خطبه د ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان په حق کې د جاری کولو حکم وکړو. د امام کعبه خطبه سرکاري طور لیکلې شوی وي، په کیبل نیٹ ورکس او سوشل میډیا نیغ په نیغه خورولې شي او په لکونو مسلمانان په غور سره اوري. خو د محمد بن سلمان د صفت او ستاینې د خطبې په بیان کولو امام سدیس یقینا چې د خپل مقدس منصب خلاف ورزي کړې ده. د خپل خطبه کې ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان لا د الله د طرف مسلمانانو لا د یو نعمت حیثیت ورکړی دی. امام کعبه خپل خطبه کې د بدنیتی میډیا لخوا د دې مسلمان مشر خلاف د خوروونکو افواګانو خلاف مسلمانانو له خبرداري ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې امام کعبه خپل خطبه کې شہزادہ محمد بن سلمان د محدث په اغه تاریخي اعزازی نوم یاد کړی دی کوم چې پیغمبر اسلام خپل دویم یار او دویم خلیفہ عمر بن خطاب له ورکړی وو، او دا شان د شہزادہ محمد بن سلمان د خلیفہ دوم عمر بن الخطاب سره برابر کړی دی. مضمون زیاتې چې د سعودي عرب عالمانو چری هم د کعبه دننه د پیغمبر ممبر د شاهي سلطنت په دفاع کې په دومره زبردستو الفاظو نه دی استعمال کړي لکه چې د موجوده امام کعبه عبدالرحمن السدیس په ذریعه د شهزاده محمد بن سلمان د بچکولو د پاره استعمال شو. مضمون نگار خالد ابو الفضل خپل مضمون کې لیکي چې د مدو مدو راسي د حرم شریف او د مسجد نبوي د ممبر نه ورکیدونکو خطبې د اسلامي تعلیماتو د اسلام د ارکانو او هر مسلمان ته د وړاندې نه د معلومو اسلامي اصولو مطابق ورکولې کیږي. خطبه همیشه د سعودي شاهي حکمرانانو په حق کې په دعاګانو ختميږي. خدا الفاظ پکې ضرور تکراریږي چې د حاکمانو فرمانبرداري دي صرف په هغه صورت کې کولې شي چې دوی د الله مطابقت کوي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د شهزاده محمد په اقتدار کې د راتلو وروستو ډیر څه بدل شوی دی. ولی عہد په سونو هغه نامتو سعودي امامان بندیوان کړی دي چې د شهزاده د خبرې سره معمولی شان اختلاف ښودلې دی. په دوی کې نامتو قاضیان شیخ صالح الطالب او شیخ بندر بن عزیز بلیلا هم شامل دي. دوی د کعبې امامان هم پاتې شوي دي. دین علاوه سعودي سرکاري وکیل 13 ستمبر کې د نیولې شوي نامتو اصلاح پسند د عالم د سلمان الاواد د پانسیکولو غوښتنه هم کړې ده. ځینې داسې خبرونه هم خواره دي چې د کال 2014 په اپریل کې نیولې شوې نامتو عالم شیخ سلیمان داویش په جیل کې د تشدد د لاسه مړ شوی دی. شہزادہ محمد بن سلمان د خپل ظلمونو او د سیاکارو د پاره د هرمینو په استعمالولو د مکی او د مدینی په تقدس او زبرګوالی ډیر تپوسونه او اعتراضونه راپورته کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د عوامي نېشنل پارټي خپل دوه سینیئر غړو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر ته شوکاس نوټیس جاری کړی دی او ورته تپوس کړی دی چې و دی وای هغه یو د فعال پتوګ باندې چې کمی خبرې په سوشل میډیا باندې کوي، آیا هغه د پارټي چې کومه پالیسی د داغه سره سمون خوري او کنه؟ په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیو خبريال عبدالرزاق ناورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپندیار ولی خان د فاټه سینیئر رهنما افراسیاب خټک او مرکزی نائب صدر بشرا گوهر د فاټه رکنیت معطل کړی دی. په دې لړ کې د پېښور باچا خان مرکز نه اعلامیه هم جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې لیکل شوی دی چې د عوامي نېشنل ګوند د دواړو ارکانو رکنیت ځکه معطل کړی شوی دی چې هغه د پاټه مخالف حالو ځلو کې ککړو، او دا چې د دواړو ممبرانو د داسې قسمه رویونه د پاټه نورو کارکونانو کې انتشار پیدا کړو. اعلامیه کې دا هم شامل دي چې د عوامي نېشنل پاټه مرکزی کونسل لخوا بار بار افراسیاب خټک او بشرا گوهر ته تاکید کړی شوی چې داسې قسمه حالو ځلونه ډډه وکړي کوم چې د پاټه اصولو خلاف دي. کله چې ډیوا ریډیو په دې اړه د نوموړي صحافي عقیل یوسف زینا او پختل نو هغه ویل چې عوامي نشل پاټه ډیر وخت پس د خپل پخوانو غړو په ضد کاروایی کړی دا او دا چې افراسیاب خټک او بشرا گوهر په دې وجہ د پاټه نه وستلی شوی چې هغه د پاټه نظم ته هیڅ اهمیت نه ورکولو.
د دې خو ډیر اسباب دي، خاص کر دا وخت نه دا شروع شو چې کله مشال خان کیس شو په غیبر د پاټه دغه چې اگر لګ غوندې نیوټرلو د سټانس چې کوم د دې چې ډیر اګریسیو وو، دا غیر بعد بیا موږ قتل چې په سوشل میډیا د دیو چې کوم ایکټیویټیز او خاص کر د ریاست په باره کې، د فوج په باره کې، د انټیلیجنس ایجنسیز په باره کې، د پی ټی ایم په باره کې، هغه باندې د پارٹی تحفظات دیو ته وختن په وختن وینا هم کړی، او دغه نتیجه چې بشرا گوهر چې هغه د بچا خان ٹرسٹ نه یو دوه کال مخکې چې دی یا یو نیم کال مخکې لري کړی، او بیا د هغه رکنیت چې دی هغه هم ختم کړی او د بچا خان ٹرسٹ
هغه زیاته کړه چې سمو دړوان دی افراسیاب خټک سره د عوامي نیشنل پارٹی نور غړو باقاعده غونډه کړې وا چې پښتون تحفظ مومنټ یعنی پی ټی ایم ته د سیاسي جماعت درجه ورکړې شي.
ریسنٹلی چې کوم غټ خبر دی چې هغه د دوی د بې دخلۍ یا د رکنیت د ختمېدو سبب جوړ شو، هغه دا دی چې په نهم یا په لسم تاریخ باندې په ستمبر کې دوی په اسلام آباد کې په هوټل کې یو میټنګ کړی او افراسیاب خټک هغه راغوښتی، او په هغې کې محسن داوړ او په هغې کې بشرا گوهر و، په هغې کې جمیله ګیلانی وه، په هغې کې ایون لطیف افریدی صاحب و، او دوی په دغه صورتحال باندې خبره کړې وه، او په هغې کې دوی افراسیاب خټک صاحب دا تجوید پیش کړی چې موږ دې پی ٹی ایم کے دننه، چونکہ هغه چې دی پی ٹی ایم سره یو نیغ ولاړو، په هغه کې کوشش کوو چې پی ٹی ایم نه یو پولیټیکل پارٹی جوړ کړو. کله چې دغه خبر یا دغه اطلاع چې د این پی ته لیک شو، دغه نه بعد چې نو دغه نوټس ورته ورکړو.
کله چې ډیوا ریډیو د افراسیاب سره تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه ټلیفون اوچت نه کړو، ولې سور وزړ واندې هغه ډیوا ریډیو ته ویلی وو چې د پښتنو پزمکه پردی جنگ روان دی چې نقصان یې صرف پښتون قام ته رسی.
دا چې کوم عالمی قوتونه دي یا چې کوم علاقائی لوبغاړي دي، هغوی هیڅ دلچسپي د جنگ په خاتمه کې نه لري. تاسو ګورئ د خبرو اترو اوازې راخیږي، مګر هر خبرو اترو نه پس دلته کې موږ نه وینو چې نه انتحاري خودکش حملی بندیږي، نه د عامو خلکو وژنه بندیږي. دویمه خبره دا ده چې دلته کې پاکستان کې دننه وفاقي نظام دی، خو دې وفاقي نظام کې چې کوم خلک یعنی وفاقي وزارتونه دي پاکستان کې صوبې دي، دې صوبو ته د حقوقو خبره ده. نو دې دا حقوق څه اتلسم ترمیم په شکل کې یو حد پورې ترلاسه شوي دي، خو دلته کې هغه هم خطرې کېده چې ښکاري چې ځینې خلک غواړي چې دا حقونه بیرته واخلي، یعنی دا چې کوم صوبایي خدمتونه ده بیرته واخلي.
هغه دا هم ویلي چې پښتون قام پرست ګوندونو ته پکار دي چې پارلیمنت ته توجه ورکولو سره سره د لر او بر پښتون حقونو لپاره هم کار وکړي.
ملتپاله ګوندونو سم پکار دي چې هغوی دې مسلو باندې لږ په زړورتیا سره خبرې وکړي، یو واضح موقف اختیار کړي، او دا چې یعنی ټیک دی پارلیماني سیاست هم پکار دی، هغه هم ضرورت دی. خو ورسره چې کوم د دې وطن ضرورتونه دي، خلکو ضرورتونه دي، نظریې ضرورتونه دي، قوم پرستۍ ضرورتونه دي، چې دا هم نظر نه ونه غورځي او یو توازن پیدا کړي په خپل عمل کې، او بل غټه خبره چې په خپلو کې اتفاق پیدا کړي. وې د اتفاق نه موږ مخکې نه شو تللی.
یاد دی وی چې سور وزړ واندې افراسیاب خټک او بشرا گوهر ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی وو، ولې د عوامي نېشنل پارټي دواړو غړو د جواب نه مرکزی کونسل نو مطمئن چې په نتیجه کې د هغې د پارټي رکنیت معطل کړی شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا عوامي نېشنل ګوند په پښتنو کې یو پخوانی سیاسي ګوند دی، او د دې ګوند د مشرتابه عبدالولی خان د نیب نه بیا عوامي نېشنل پارټي جوړ کړه. دا غي مخکې د دې ګوند د مشرتابه پلار عبدالغفار خان یا باچا خان په پاکستان برصغیر پاک و هند یا په نړۍ کې د عدم تشدد د پیروکار په توګه پیژندل کیږي، او د یو ډیر لوی سیاسي، فکری او د عصري دور د تقاضو پورې یو اوږد تاریخ لري دا تحریک. په دې تحریک کې پادشي دوه شخصیتونه افراسیاب خټک په خپل هم د عبدالولی خان او د یو شمېر تحریکونو برخه پاتې شوی دی، او په دې تحریک چې کوم طالب علمانو پښتون سټوډنټ فیډریشن د هغې په جوړولو کې په مرکزي مشر کې دی نوم راځي. دغه رنګه بشرا گوهر بیبي د عوامي نېشنل ګوند په قومي سملې کې ممبر پاتې شوی دی، د مرکزي شورا غړی پاتې شوی دی، او یو شمېرو اهم هدو باندې د کار کړی دی. د علاوه دا خبر ځکه نن د پاکستان په مطبوعاتو کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات اهمیت یا ځای ورته ورکړی شوی دی، یا په مطبوعاتو تلویزیون چینلو کې دا دواړه مشران د پاکستان په مرکزی سیاست یا په لیکه کې د یو معتبره او د یو پیاوړي او د محترم نوم په توګه باندې پیژندل کیږي. افراسیاب خټک په انګریزي کې لیکلوم کوي، بشرا گوهر د پاکستان په ټولنیز رسنیو کې ډېر فعال ده، ورسره ورسره هغه د پاکستان په ټلویزیون باندې لیکل هم کوي. یو کم فرسٹ اکتوبر د اکتوبر لومنه نیټه د دې تیر شوي اکتوبر لومنه نیټه په پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي شل ګوند د مرکزی شورا غونډه وه. په دې غونډه کې نږدې 800 غړي د عوامي شل ګوند شریکو، چې پکې افراسیاب پټک او بشرا ګوهر هم شریکو. په دې غونډه کې یو بل سپین روبه پښتون مشر هغلی لطیف افریدی هم شریکو. په دې غونډه کې د درې واړو په خپل مشر اسپندر ولی خان او د ګوند په سیاسي تګلارې باندې ډېر سخت تنقید وکړ. هم د دې ګوند غونډه کې شریک د مرکزی شورا یو غړي د نوم نه خودلو په شرط ماته 2000 ما سره د خبرو پوښ د خبرو وکړله چې بشرا گوہر په دې غوسه او خپه و چې ګونځک ماته خوړه چې د ګوند انتخاباتو تګلارې واضح نه و. هغه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخالفت کوو او داسې نور هم هغه په عوامي شل ګوند مشر اسپنجر ولی خان باندې ټکو نه وکړل. افراسیاب خټک د عوامي شل ګوند هغه تګلارې د تنقید جوګه وګڼله، په کوم کې چې هغه د افغانستان سره تعلقات تدې پاغي باندې خوشاله نه. هم په دغه غونډه کې د عوامي شل ګوند مشر هغلی اسپندر ولی خان په خپل اخیری تقریر کې نه یوازې دا دواړه مشران ډېر سخت لتاړ کړل، بلکې انتهایی د افسوس او فکرمند اظهار وکړو. هغه دا ټکی وویل که زما په ټینک کې داسې قسمه خلک دی چې څنګه تاسو یې، نو زه ډېر افسوس کوم. او بیا دین مخکې هم ځینې خبرې وي چې د هغې بنیادي علتونو په خپله سوشل مخکې ما بشرا گوہر بیبی سره خبرې وکړلې او محترمه پراسیا پاٹک صاحب سره مې په ټویټر رابطه وشوله. بشرا گوہر بیبی وویل چې دی به د دې خبرې وضاحت وکړي چې د ګوند نولې وکړل شوې دي، خو هغه اول انتظار کوي چې ګوند دی په سب بنیادو وکړل، ځکه چې دا پراسیا پاٹک صاحب چې په خپل ټویټر باندې کم خبره کړې ده هغه هم داسې ده. د خپل جواب کې لیکي د پارټۍ مرکزی سیکرټری جنرل افتخار حسین ته، ورته وایي چې محترم میا افتخار حسین صاحب په 5 نومبر باندې ما په ټولنیز رسنیو ما تر لیگل شوی شوکاز نوټس چې دی هغه ولوست او ستاسو د مرکزی صدر په هدایت باندې ما ته لیکلو. بیا ورسره ماخام ما په ټوټر په ډی ایم کې، یعنی ما ته په ډایرک یا نیخ په دغه پیغام کې دغه نوټس را ورسېد. دور ورسره ما په خبرونو کې خبر ولوست او بیا په ډاک باندې هم ما ته دور ورسره ستاسو د شوکاز چې را ورسېد. په دې کې ما یو قسم لا ډایرک تنقید هم کړی دی او غدا دی نیخ په نیغه تنقید چې آیا د پارټۍ د خوانه ڈسپلن خبر رکھے گی نو دا آئین مطابق یا دا اصول مطابق دا خبر اول افراسیاب خٹک تلے گل پکارو بشرا گوہر تلے گل پکارو پر داک پر ذریعے باندھے او چیدے لوست ہوئے دا غیر اس تو مدبات کرا تلے پکارو خو دے وی چی دا پر سوشل میڈیا خبر بخ کرا گئے. بیا افراسیاب خٹک لکھ لی چی پدی مختصر نوٹس چی کی زماد انتہائی مبهم یعنی غیر واضحه یا گنگس شوی سرگرمو طرف ته اشاره شوی دا په کم کې چیزه وی په مبینه توګه باندې د پارټۍ مشرتابه د ډیسپلن یعنی د اصول خلاف مجرم ګرځولې ما نو وی ما هو تاسو په خپل خط جواب کې لیکلی دی چې کچری په دې نوټیس کې زما د یو دو یا دریو سرگرمو ذکر تاسو کړی وې نو ما به وضاحت کړی وې، لیکن وی په دې چارج شیټ کې خو سخکاره ما ته نه ویل شوی. نو وی زما په خیال به دا ډېر غیر مناسبه غیر حقیقت پسندانه خبره وي. عزت د نامعلوم الزامونو جوابونه وایم هم دغه شان جواب بشرا گوہر بیبی هم ویلې ده. اوس تاسو ته چې ما څنګه ویل چې په دغه غونډه کې موجود د دې ګوند یو غړي ما ته نوم نه خودل په شرط ویل چې داسې مسله وا، نو دیو بل خبره کیږي وغه دا کیږي چې د بشرا گوہر او افراسیاب خټک سټانس دا غو دریزونه چې هغه د پاکستان کې د بل یو موجود هم چې د باچا خان پیروکاران پکې زیات دي تحریک کم ته چې پښتون ژغورنې غورځنګ ویل کیږي دا غي چې کم دریزو یعنی پاکستان کې ریاستی ادارې په پښتنو ظلم کوي او دلته کومه جګړه چې دا د پښتنو په وینه او په تاوان تمامېږي. د دې دواړو دریځونه د پی ټی ایم دغه دریځ ته ډېر نږدې وو او ډېر یو شانتي وو. بیا د ټولنیزو رسنیو هم دغه اظهار کوو نو د دې سرچینې تر مخه دغه دریځ عوامي شل ګوند ته قابل قبول نه و، ځکه په عوامي شل ګوند باندې فشار وو چې دا دواړه د ګوند نه وویستل شي. خدای دا نه وایي دغه سرچینه دا نه وایي چې په ګوند باندې څه قسمه فشار وو، د چا لخوا په فشار وو. تر اوسه پورې اسپندیار ولی خان او د عوامي شل ګوند بل کم مشر هم دا نه دي ویلي چې دغه الزامونه څه دي او دی تری خوشاله ولی نو او آیا دغه دی ګوند او دی ګوند مشرانو دا هم نه دی ویلی چې واقعي په دی باندې فشار وو خو د دې د ګوند نو خپل چې دی یا معطل کېدل چې دی د دې د رکنیت هغه د پاکستان پر رسنیو کې د پاکستان په سوشل میډیا خاص کر په ټوئیټر باندې په فیسبوک باندې ډیر ذکر روان دی او په دې ډیر باس روان دی او د پاکستان د ډان اخبار د ایکسپریس اخبار د یوشمه ټلویزیون چینل چې پکې جیو ډان او خیبر او نور شامل دي دا غي چې کم مشران دي دا غي چې کم قربانی دي دا غي چې کم خبريالان دي پکې متبر نمونه دي هغه وایي چې د عوام نشل پټي په ژوند کې په سیاسي ژوند کې دا ټولو غلطه غیر مناسبه او غیر سیاسی فیصله وا چې نقصان به یوازې عوام نشل ګوند درسي خود عوام نشل ګوند تاریخ دا پاتې شوی چې به کې د پارټۍ د ډیسپلن یا د اصول خلاف ورزې کوونکو ته تل شوکاز نوټیس ورکړل شوی دی. زه به تاسو ته یاد کما چې د انقلابی شاعر او د دې ګوند یو مهم مشر اجمل خټک ته هم د پارټۍ لخوانه شوکاز نوټیس ورکړل شو او دا غیر وروسته هغه پارټۍ پرې خو هغه یو شعر ویلو چې خپل کچکول بګرځوم او د ګوند ځان لیبل گنجو کړی وو. ادې نمخ کې هم افراسیاب خټک تا شمس بنیری تا او دغه شانتي یوش په نورو مشران تا د ګوند اصول خلاف ورزي باندې شوکاز نوټیس دیګلی او دا ګوند دا وکی چې دا یو جمهوریت آئینی ګوند دی او پدې کې د پارټۍ د اصول خلاف ورزي چې دا اک مشر کوي کشر کوي قابل قبول نه ده.
وسو افغانستان ته چرته چې د افغانستان سرخار کابل کې ځانمرګي برید کې لکتر لگا سلور کسان وجل شوی دي او دوه پکې نور زخمیان دي. حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان پلازمینی کابل ښار دو یمې امنیتی حوزې اړوند د پښتونستان چوک ته نږدې د لاریون کوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو په کمربند ځنمرګي برید ترسره شو. له ځنمرګي برید څخه وړاندې سلګونو لاریون کوونکو له افغان حکومت څخه د روزګان او غزنی ولایتونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عدالت غوښتنه کوله. د کورنیو چارو وزارت بیان نجیب دنیش له ډیوې سره په خبرو کې پر لاریون کوونکو ځنمرګي برید د څرنګوالي په تړاو وویل. نن یوه نیمه بجه د پولیسو په کمربند کې ځنمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته هغه مهال چاودنه ورکړې چې غوښتل یې د پولیسو له امنیتي کمربند څخه تیر شي او لاریون کوونکي په نښه کړي. دایوای استقلال خوانځي ته مخامخ پولیسو د لاریون کوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي کمربند جوړ کړی و. کله چې د پولیسو لخوا ځنمرګي برید کوونکی پیژندل کیږي بریدګر ځان ته چودنه ورکوي. د نیز زیاته کړه په دې ځنمرګي برید کې یو تن پولیس او 15 تنه لاریون کوونکي وژل شوي او 3 تنه پولیس او 18 تنه لاریون کوونکي ټپیان شوي دي. پر لاریون کوونکو ځنمرګي برید په داسې حال کې ترسره شوه چې پرون ماښام راهیسې لسګونو کسانو په یو سوله ییز لاریون کې له افغان حکومت څخه د روزګان او غزنی ولایتونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوله. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
پاکستان، چین او افغانستان د مشرانو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په سیمه ییزو تعلقاتو، تجارت او یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. رابعه پیری تفصیل راکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او افغانستان د مشرانو ترمنځ کېدونکو څلورمه درې اړخیزه غونډه کې ویل شوی دی چې په هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره پکار دی چې سیاست د اقتصاد څخه جدا کړي سي او د امن لپاره کوټلي هڅې وکړي سي. د پاکستان چین انسټیټیوټ او د یو جرمن غیر سرکاري مؤسسې کې ایس د سوري لاندې د پاکستان، چین او افغانستان د مشرانو ترمنځ د اقتصادي رهداري په ذریعه د درې واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جیوپولیټیک او کلتوري رابطې سیوا کولو په اړه یو غونډه وسوه. د دستوري سره وینا کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال وویل چې په سیمه کې د اقتصادي رابطو د پاره یو شمیر پروژې روانې دي، خو سیمه ایزه اقتصادي رابطې د سیمې د امن او استحکام سره تړلې دي. دوی زیاته کړه چې د هیوادونو کامی پرمختګ د اقتصاد نه بلکې امنیت سره تړلې دي. ډاکټر عمر زخیلوال وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مداخله وارخیزه سوداګری په شر کې د کمی سبب جوړ سوی دی. مشته پکار دی چې سیاست د اقتصاد څخه جدا کړو چې اقتصاد د سیاست مرسته وکړي. په غونډه کې ګډون کوونکي د افغانستان ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی دیوریډیه ته وویل چې د امن بغیر اقتصاد، تعلیم او ژوند هیڅ هم ممکن نه دی.
د دنیا تقریبا درېمه حصه نفوس دلته اوسیږي، چې د امن نه شي ممکن نه ده چې اقتصاد مخکې لاړ شي. ډېره ضروري ده چې افغانستان ته خاصتاً او بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځکه یو په بل مستقیماً اثر لري. موږ په وینو کې ډېر ولمبېدو، موږ ډېر وځورېدو، موږ هر څه خراب شوي دي، جوړښتونه هم خراب شوي، مؤسسې هم خرابې شوي دي. نو ډېره ضروري ده چې اول امن د افغانستان ته او بیا ټولې خطې ته راوګرځي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک وایي چې د اقتصاد او امن خپل ترمنځ کې ډېر ژور تعلق دی.
سیاست چې دغه اقتصاد ته لارې جوړوي او اقتصاد بیا هغه لارې مضبوطوي. دې سیمه کې سلوي کارانه یو جنگ روان دی په شکل د اشکالو مختلف مرحلو کې تیر شوی دی، خو څه پورې شته تر څو چې دا جنگ وي نو دلته رښتیا خبره ده چې یو مانی خیزه یا یو نتیجه ورکونکي ترکین شي کېده.
د پاکستان او افغانستان سفارتي اړیکو کې تاوتریخوالی او پر پلو د سختي څارنې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ډېر کښتي کچې ته راغلې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تیرو دوو کلو راهیسې د افغانستان 90% سوداګري چې د پاکستان د لارې به کېده زیاتره اوس د ایران، چین او هندستان د لارې کېږي. او ایران د افغانستان لوی تجارتي ملګری دی چې تر کال 2014 پورې یې پاکستان لوی ملګری و.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په نږدې ورځو کې بیجنګ ته تللی و، نو هلته کې د چین سره د زراعتو په مت کې یو سوله وزنامې کړي دي او غواړي چې دغه لوزنامو باندې عمل زر تر زره شروع شي. خو دا به د پاکستان خصوصا بیا د خیبر پختونخوا زمیدار د پاره څومره ګټورې ثابت شي، په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ریاض حسین نورو.
د خیبر پختونخوا زمیدارانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د زرعي معاهدې د عملي کولو په وخت د صوبې د زمیدارانو د هم د هغوی ضرورتونه معلوم کړي شي چې د خیبر پختونخوا زراعت هم ترقی وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې راغلې ده چې مرکزی حکومت دا ولري د وزیر اعظم عمران خان د چین د سفر په وخت د زراعتو په مت کې هم ګڼ شمېر معاهدې لاسلیک شوي دي. اگر چې د حکومت لخوا په پاکستان کې د چین حکومتي او غیر حکومتي ادارې د زراعت په مت کې څومره پیسې لګوي سرګندونه نه ده شوې، خو بیا هم په خیبر پختونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د سی پی ایک په مت کې وړاندې هم خیبر پختونخوا ته پام نه دی شوی او په کار ده چې د سرمایه‌کارۍ په وخت د صوبې د زمیدارانو نه هم پوښتنه وشي.
خیبر پختونخوا زمیدارو سره تر اوسه پورې په دې سلسله کې په ضابطه طور سره رابطه نه ده شوې. کوم خلک د زمیندارۍ سره متعلقه دی، په کار ده چې حکومت په دې سلسله کې دغه زمیندارو سره رابطه وکړي. خیبر پختونخوا د زرګونو هکتار ځمکه چې کوم لري دی وخت کې به اوبو پرته ده، دا غي د پختونخوا هیڅ د بس نشته. داسې زمونږ جنوبي اضلاع چې دي د کوارت نوالې تر ډېر اسمن خانه پورې دا ټول ځمکه بالکل د فصل ځمکه ده. خو دې باندې مطلب لري د اوبو ضرورت ته وته د اوبو منصوبو لپاره موږ ته پیسو ضرورت دی. دغه حکومت سره دغه اوبو د استعمال لپاره نیرونو ډېر نظام نو ضرورت پر دې خبرې چې په مستقبل کې د نوي نیرونو نظام د پاره او د نوو ځمکو لپاره د وو بندوبست شي، د ځمکو د لیولو بندوبست شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د چین د سفر په وخت د چین لخوا د پاکستان په زراعتو یعنی فصلونو، سارو ساتلو، میانو او ځنګلونو ته د ودې ورکولو لپاره ګڼ شمېر معاهدې لاسلیک کړي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د سرکاري مامورینو په حواله وایي په نږدې ورځو کې د چین د سرمایه‌کارۍ لپاره یو پلاوی د پاکستان دوره کوي چې پکې به د زراعت په مت کې معاهده له عملی شکل ورکول شي. د دې وړاندې په پاکستان کې د حکومت او چین ترمنځ د چین حکومت د ځمکه پټیکو ورکولو ګنګوسي هم خوري دي، خو د حکومت لخوا په دې حق له بیان مخې ته نه دی راغلی. ورځپاڼه د تیر حکومت په حواله دا خبره څرګنده کړې ده چې په کال 2015 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه او نوي تخمونو ته وده ورکول او د غوښې او نور خوراکي شیانو د پیداوار زیاتولو لپاره کار مخ په وړاندې روان دی. د دواړو ملکونو په منځ کې د رجو، جوارو، خټکو او غنمو دپاره د هایبرید یعنی د نوي نسل تخمونه هم راغلي دي، خو زمینداران وایي په دې د هغوی خرچې زیاتې شوې دي او اوس هغوی ته د آب و هوا مطابق د هغوی روایتي تخمونه نه میلاویږي. خو د پېښور زری پوهنتون پروفیسر ډاکټر اکمل وایي که حکومت د چین نه د نوي تخمونو یا هایبرید ټکنالوژي راوغواړي او مونږ په خپله نوي تخمونه جوړول شروع کړو، نو دې سره به په پیداوار کې اضافه وشي.
ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن اور بیا موږ د دې دوره انډیپندنت هیڅ مخکل سونه جوړې شته نه چې موږ د پښتو له خپل واځ کړو نه سي جای به راته موږ به بل تخرسه و خرابي کې بل برو.
په پاکستان کې د وړاندې نه د چین په 2.5 بلیون ډالر د بنیادی اډانې د خکولو کار روان دي چې پکې د سړکونو او توانایي غټې منصوبې شامل دي. د وزیر اعظم د دورې وروسته دا خبره څرګند نه ده چې د چین حکومت یا شخصي سرمایه‌کاران به د زراعت په مد کې څومره پیسې لګوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستان اوس هم د نړۍ په هغه هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو ویکسین ورکول کېږي او د پولیو وایرس یا چینه موجود دی کوم چې ماشومان په جسمانی توګه باندې معذور کوي. پاکستان او د پاکستان سره تړلي ملکونه چې د دې وایرس په ضد کار کوي واړي چې دا چینجه یا وایرس په مقابله توګه باندې ختم کړی شي او د دې لپاره قطرې ورکوي. نن هم دغه شان د قطرو ورکولو کمپین د پاکستان په کړکې ځپلې صبح بلوچستان کې شوی دی. همي سمسورې تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د غزن د څاسکو د ورکولو د بیړنیز مرکز مشر راشد رزاق وایس اف امریکا ته وویل چې د بلوچستان په درو ضلعو کې د غزن د وایرس په خلای سوی دي. د ده په خبره چې په دې کې کوټه، کل عبدالله او لورلایي ضلع شامل دي. د پولیو د بیړنیز مرکز مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دوی د درو واړو ضلعو د خراب اوبو نمونې ترلاسه کړې وې چې په دې کې د دغه وایرس په خلای سوی دي. حمله دغه کبله اوس د غزن د مخنیوي لپاره د څاسکو ورکولو درې ورځنی کمپین د بلوچستان په 15 ضلعو کې پیل شوی دی. د غزن د بیړنیز مرکز د بلوچستان مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې درې ضلع، کوټه، کل عبدالله او پشین، د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمې ګڼل کېږي. د ده په خبره له دې سره سره دغه کمپین په کلاسیپولا، بولان، ډیره بوکټي، جیل مکسی، ژوب، مستونګ، نصیر آباد، جفر آباد، لسبیلا، صوبتپور، زیارت او پسیوی کې هم ترسره کېږي چې و دیارلس لکه ماشومانو ته به د پولیو یا د غزن دغه څاسکي ورکول کېږي چې د دوی عمرونه تر 15 کالو کم وي. د پولیو د بیړنیز مرکز مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې د دې 15 ضلعو لپاره تر 15,000 زیاتې ډلې دوی په کار اچولې دي. په دې کې 4,912 بیا ګرځنده ډلې دي او دغه ډول 4,500 بیا ځانګړي ځایونه دي چې هلته به خلک ماشومان وروړي. د ده په خبره چې 324 بیا پر سرحدي سیمو باندې مرکزونه پرانستل شوي دي چې هلته هم د پولیو یا د غزن د څاسکو ورکولو پروسه ترسره کېږي. په بلوچستان کې سږ کال د غزن له ناروغۍ زخه درې ماشومان اغیزمن شوي دي چې دا درې واړه د دوکۍ اوسېدونکي دي. چارواکي وایي چې د دوی له لورې هلې ځلې روانې دي چې ډېر زر به د پولیو د وایرس دلته مخنیوی وشي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او اوس په خبرو کې په افغانستان کې د امن په حواله سره په افغانستان کې د امن او طالبانو سره خبرو تر په حواله سره موسکو کې غونډه خو سر ته رسیدلې ده. خو افغانستان په دې هب د دې غونډې په حق لا او په دې غونډه کې چې کوم خبرې شوې په دې حق لا سوای دغه تفصیل به نصیر احمد کا کړ تاسو وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي امریکا په افغانستان کې د امن پروستلو کې ناکامه شوې ده، نو ځکه اوس مسکو په جنگ ځپلي هیواد کې د امن کوششونه پیل کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه کابلوف د روسیې سرشار مسکو کې د دوشنبه پر ورځ یو خبري غونډې ته وویل په مسکو کې د افغانستان په موضوع نړیواله غونډه کې په افغانستان کې د سولې د کوششونو برخه په دغه غونډه کې په لومړي ځل امریکای هم ګډون وکړ. کابلوف ویل دا لومړی ځل و چې د مخالفو فریقانو استازي په یو تالار کې رایو ځای سول او د یو بل سره خبرو ته آماده و. دا په افغانستان کې په پراخه کچه د سولې د خبرو لومړی ګام و. شغل کابلوف ویل روسیه د خپل مفادات او په مرکزی ایشیا کې د امنیت په غرض په افغانستان کې د سولې حل ځلې کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا او ناټو په تیرو ولسو کلونو کې په افغانستان کې د خپل شتون برسیره هم د هیواد جنگ ختم نه کړی سو. د افغانستان لپاره د روسیې د صدر ځانګړي استازي وویل چې غربي نړۍ په افغانستان کې جنگ للاسه ورکړی دی. طالبانو په دې تیرو کلونو کې په خپل وینه دا ثابته کړی چې د څه نه څه غوښتنه وکړي. که څوک په دې حق شک کوي او په افغانستان کې یو نیم لک خارجي ځواکونه وساتل، نو دوی چا طالبانو ته د ماتې ورکولو څخه منې کړل. دوی ګټلې نه ده بلکې بایللې ده. غربي نړۍ په افغانستان کې جنگ بایللې دي خو اعتراف یې نه کوي. دا هر چا ته معلومه ده او دا بالکل حقیقت دی، نو ځکه مذاکرات ضروري دي. د جمعې پر ورځ د افغانستان په موضوع د مسکو په غونډه کې د طالبانو د قطر دفتر 500 استازو ګډون وکړ. افغان حکومت په مستقیم ډول د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړ، خو د حکومت ګمارلې د سولې د عالي شورا یو پلاوی مسکو ته لیږل شوی و. له امریکې پرته پاکستان، ایران، چین، هندوستان، ترکمنستان، کزاکستان او ازبکستان هم د مسکو په خبرو کې ونډه واخیسته. دا لومړی ځل و چې امریکا د طالبانو ترڅنګ په یو وخت په یو غونډه کې ګډون وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یو مبصر به د مسکو د خبرو جاج اخلي. د مسکو غونډه په داسې حال کې وسو چې امریکا د طالبانو سره لومړی رابطې کړي دي. د طالبانو سره ورستۍ خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د قطر د دفتر د لارې 13 میاشت وکړي. د امریکا چارواکو پر لپسې ویلي چې طالبان جګړه په میدان نسی ګټلې او دوی سره یوازینی لار د خبرو اترو ده. د ناټو مشر یان سټالټنبرګ هم په ورستیو کې د کابل د سفر په مهال په طالبانو ژغ کړی چې د بې ځایه وینه تویولو څخه دې ډډه وکړي. طالبانو ته په دې پوهېدل پکار دی چې جګړه بې مقصده او ابسته. که دوی د افغانستان د آینده برخه جوړېدل غواړي، نو دوی ته به د مذاکراتو پر میز کښېنستل وي. د افغانستان صدر اشرف غنی وایي د هیواد امنیتي ستونزه یوازې د طالبانو سره اړه نه لري، بلکې د دې نور اړخونه هم دي.
باندې ټپل سوی ده، تنها د طالبان نه ده، نور آباد لري او ضرور ده چې موږ د آبادو باندې باید وغږیږو، او مخصوصا د بین المللي توریزم چې دوامداره خپله څیره او نوه د فعالیتونه بدلوي په دې باندې.
امریکا وایي پاکستان کې د وسلوالو پټ پناه ځایونه افغانستان کې د سولې په لار کې خنډ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي پاکستان ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې د وسلوالو ځالې د منځه یوسي، او که چیرې داسې نه کوي نو د دې پوښتنه به ترې کیږي. هر څوک افغانستان کې جوړ جاړی غواړي، او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ضروري وي چې په پاکستان کې دننه د طالبانو، حقانی ډلې او نورو وسلوالو پټ پناه ځایونه نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې هیواد یې د امریکا په وینا د افغانستان سره مرستې کوي. پاکستان پر لپسې دا تورونه رد کړي دي چې وسلوال په هیواد کې دننه پټې ځالې لري، او دا چې دوی د هر ډول وسلوالو په خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي دي.
Thank you.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د ډیوا د ټلویزیون دغه خبری خپرونه ولیدله. دغه خپرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سایټ باندې هم بیا کتلی شئ. دغه خپرونه په ختمی کې خو چرته ځای نه لږ ساعت کې به تاسو د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام او یو کوربه وي
سردالی ټکر صاحب.
سردالی ټکر صاحب راغلی دی سټوډیو ته، لږ ساعت کې به ستاسو ملګری تاسو به ورسره ټلیفون باندې خبرې اترې کولی شئ او د خپلې خوښې سندرې به هم اوریدلی شئ. زه سمینه احسن
او زه رحمان بونه سره د خپل پروډوسر عدنان رشید
او د انجینرانو راب او آیدن تاسو نه اجازه غواړو. نه یو رانه یې شو سانټوز رانه
سانټوز
تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.